برای دیگر یادآوری کنم که تلاش کردیم تا یکی از نمایندگان حکومت افغانستان هم در این بحث با ما باشند، اما متاسفانه که موفق نشدیم.
قدرمن دوستان، وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې ولستنه سیمه ییز پولیس وشل شوي دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې په الماتا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اتومي پروګرام په اړه خبرې د اپریل په میاشت کې په همدې ښار کې د نویو خبرو په اړه پر موافقې پای ته ورسېدي. خو پیل خبرونو کوو، د افغانستان خبرونه درته جمیل ظریف وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي تیر شپه په اندړ ولسوالۍ کې د یو پوستې شپاړسنه سیمه ییز پولیس لومړی مسموم شوي او وروسته وژل شوي دي. د کارو ټولنیزو چارو وزارت له یو بلجیمي شرکت سره په مخدره توکو دروغتو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ. او د فواید امنیت وزارت چارواکي وایي چې د سلنګونو د لویې لارې د خلاصولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. چارواکي وایي تیر شپه په اندړ ولسوالۍ کې د یو پوستې شپاړسنه سیمه ییز پولیس لومړی مسموم شوي او وروسته وژل شوي دي. د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړو د خلکو استازی امان الله کمرانی ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. نوموړي وویل چې دغه پولیس د خپلو ملګرو لخوا مسموم شوي دي او هغوی هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بلخوا د غزنی د ملکي روغتون مسؤلینو وویل چې په دې پیښه کې ولس پولیس وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي دي چې ملګرو یې په یو پوسته کې ولستنه سیمه ییز پولیس وژلي او وسلې له ځان سره وړي دي. آذربایجان وایي چې له افغانستان سره به د ګمرکونو د ظرفیت جوړونې په برخه کې مرسته وکړي. د آذربایجان د ګمرکونو کمیټې مشر آیډین آلین نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دغه هیواد له ګاونډي هیوادونو سره د ګمرکونو د مرستې په برخه کې ښې اړیکې لري. د همدرز وایي چې په مرکزي آسیا کې د دوی دغه اړیکې به د دې لامل شي څو د افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې رامنځته کړي. د کارو ټولنیزو چارو وزارت له یو بلجیمي شرکت سره په مخدره توکو دروغدو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ. د کارو ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی نن خبریالانو ته وویل چې دا تړون 9 میلیون افغانۍ ارزښت لري او د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي. دا وایي دروغدو کسانو لپاره د موبایل د زده کړې سیستم، د بایسکل او موټر سایکل د جوړولو د زده کړې سیستم، د کالی ګنډلو، ګلدوزي او غالۍ اوبدل شامل دي چې د هغوی په خپله خوښه دغو برخو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې پروژې په عملي کولو سره به د یو کال په موده کې 200 تنه روغدو کسانو ته بېلابېل کسبونه ورزده کړی شي. او د فواید امنیت وزارت چارواکي وایي چې د سلنګونو د لوی لارې خلاصولو لپاره جدي هڅې کوي. د دې وزارت یو مرستیال احمد شوید نن خبریالانو ته وویل چې دغه لار د ډېرې واورې د ورېدو له امله له 3 ورځو راهیسې تړل شوې ده. دی وایي چې د دوی 2 تنه کارکوونکي هم د واورې لاندې دي او د راایستلو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. دا تر دې مهاله کورني خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه فریده هوډ سیفی درته وړاندې کوي.
په الماتی کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د اپریل په میاشت کې په همدې ښار کې د نوو خبرو په اړه پر موافقې پای ته ورسېدې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون روسه تر نننیو خبرو په الماتی کې خبري کانفرنس ته وویل هغه هیله منه ده چې له ایرانه د هغه وړاندیز په اړه چې د نړۍ د قدرتونو لخوا شوی یو مثبت ځواب ترلاسه کړي. زیاته کړه
The E3+3 has tabled a revised proposal which we believe
The Idre Jamadre Britania France Germany Chin Russia متحد ایالاتو یو تجدید نظر شوه وړاندیز چې فکر کوو درغند خبرو لپاره یو عادلانه او متوازن بنسټ دی وړاندې شوی. اشتون د مخه تر دی چې ایران دا وړاندې شوی طرح ولولي د دې طرحو په اړه د تفصیل له ورکولو ډډه وکړه. اشتون دا تایید کړه چې نوې خبرې به د اپریل په 15مه او 16مه په الماتی کې ترسره شي. تر دې د مخه په استانبول کې د متخصصینو غونډه ترسره کیږي. د ایران د مذاکراتو مشر سعید جلیلی وویل د نړیوالې ټولنې وړاندیزونه تر پخوا ډیر رښتینی وو. جلیلی زیاته کړه ایران د یورانیمو د تولید په برخه کې تر 10% پورې د یورانیمو د غني کولو په اړه په آزاد توګه بحث ستایار و خو د فردو د یورانیمو د غنی کولو د تاسیساتو د تړلو احتمالي لري وباله. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تهران ته ځي څو له ایران سره د غازو د پایپ لاین قرارداد لاسلیک کړي. د دې پایپ لاین لپاره به د 1.5 میلیارډ ډالر په ارزښت غاز له ایران پاکستان ته انتقالیږي. د زرداري د دوه ورځنی سفر باندې پیل شو ټاکل شوی چې هغه به د دې سفر په لړ کې له خپل ایرانی سیال محمود احمدی نژاد سره وګوري او د یاد شوی پایپ لاین د جوړولو په باب قرارداد به لاسلیک کړي چې ټاکل شوی هر ورځ 1.5 میلیونه متر مکعب غاز له لارې پاکستان ته منتقل شي. ایران به همداشان 500 میلیونه ډالر پاکستان ته پور ورکړي څو د دې پایپ لاین یو برخه په خپل خاور کې جوړ کړي. په تهران کې د ایران او پاکستان د مشرانو د دې کتنې په ترڅ کې همداشان ټاکل شوی چې د ایران په مرسته د پاکستان په بندري خار ګوارډر کې د تیلو د تصفیه خانې د جوړولو قرارداد هم وشي. د تصفیه خانه به د ورځې 400 زره بیرره تیل تصفیه کوي. دا ازادي رادیو ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر کوي. د کرملین د ماڼۍ مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې هولند بنن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دوی به د دواړو خواو ترمنځ پر اړیکو په تیره د تجارت، انرژي او د پرمختللې ټکنالوژۍ لپاره د پنګونې په برخه کې وغږیږي. ټاکل شوی چې هولند نن ماښام مسکو ته ورسیږي او د پنځشنبې په ورځ به حمل کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د فرانسې له مشر سره وګوري او د سوریه او مالی پر کړکیچونو باور سره وغږیږي. جان کیری چې د متحد ایالاتو د لوړ رتبه ډیپلوماټ په توګه خپل لومړنی سفر کړي نن به په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. د سه‌شنبې په ورځ جان کیری په برلین کې وو او د جرمني له چارواکو سره یې خبري وکړي. هغه هم د شند روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم د لومړي ځل لپاره وکتل او له یو ساعت د زیات وخت لپاره د سوریه د لانجې په اړه سره خبري وکړي. د نړۍ له مشرانو سره د جان کیری د خبري د سوریه د لنجي پاړه د پنځشنبه پورس پر روم کې د سوریه د حکومت له مخالفینو سره د خبرو د مخه کیږي. پر روم کې د خبري د سوریه د دوکنل لنجي د حل د پاړه د حسو په لړ کې کیږي چې د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل او یا زره انسانانو خپل ژوند په کې لاس ورکړ. او پاپ بنډیکټ شپارسم نن لسګونو ضرورت نه ته چې د سن پیټرز په میدان کې راټول شوی وو. اول هغه له مسبي مشرتیا څخه د لری کېدو په برخه کې د خپلې فیصله پر جدیت پوهیږي. هغه نن د خپلې ورستۍ عمومي وینا په ترڅ کې د هم وویل د دې مشرتیا څخه د ځان لپاره نه بلکې د روم د کاتولیکي کلیسا د خوالي لپاره ګوښه شوه. ټاکل شوی چې پاپ په رسمي توګه د پنځشنبه په ورځ یعنی سبا ته د کاتولیکانو له مشرتیا لری شي. دا په جدي تیرو شپږ سو کلونو کې لمړنۍ پاپ د چي داسې اقدام کوي. 50 کلن کاتولیک مشر ویني هغه ځکه لکاره غوښه شوی چې روغتيایي وضعیت یې خنه دي. واتیکان وایي بنډیک بعد خپل تقاوت په مودې کې هم د پاپ یا کاتولیک مذهبي مشر لپاره سپینه چپنه غوندي او هغه به د پاپ لقب وساتي. د خبرونو پای اوس هم رازو د هوا حالات ده.
یو ځل بیا هم سلامونه. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالت د سانتي ګراد په درجه ته سیټ کړل شوی دی چې زه جمیله ظریف وړاندې کوم. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لا سوټی منفی 2، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه ولا سوټی 3، اسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه ولا سوټی 2، اسمان شین. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه شپږ، اسمان ځای ځای وریځ. او په ننګرهار کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه شپږ.
دا د ازادي رادیو دا وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان چارواکي وایي د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د یوې پوستي ولستنه سیمایز پولیس لومړی مسموم شوی او بیا وژل شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره مو په کابل کې د نن ورځې د ځان وژون کې حملې نه خبرو چې وایي د افغانستان د ملي اردو پر یو موټر شوی ده. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي په سالنګونو کې د 450 بر کوچونو د راتګ له کبله د سالنګونو د ساتنې دوه تنه کارکونکي مړه شوي دي. د وزارت خلکو ته خبرداري ورکړی چې په لارو د تګ راتګ پر مهال د چارواکو خبرداریو ته پام وکړي. په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز په جلال آباد ښار کې د تروریزم څه شی د تنوان لاندې یو علمي کانفرنس جوړ کړی و چې له جلال آباد به یې په اړه درته یو رپورټ وړاندې کړو. همدارنګه به په سیمه ییزو مسایلو کې په الماتا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په وروستیو نتیجو تاسو خبر کول مقصد اوسه. دا خبرونه په دوهم نمایي کې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام لروچی او ریډلې مهیروي. چارواکي وایي د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د وی پوسټي ولستنې سیمایز پولیس وژل شوی. وژل شو پولیس تلمړی نه شاور کړل شوی او ورسته وژل شوی. زموږ همکار سدشا سقیم په دې اړه نور تفصیل راکړي.
چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې ولستنې سیمایز پولیس تیر شپه مسموم شوې او بیا ورسته وژل شوې ده. پېکه تیر شپه د دغه ولسوالۍ په حبيب ګډلو سیمه کې شوې ده او لپېک سره د تړاو لرلو په تور دوه تنه سیمایز پولیس هم نیول شوې دي. نیول شوې پولیس د وژل شوې کسانو ملګری وو چې تر پېکه ورسته تښتیدل او نن سهار د اندړو ولسوالۍ په یو بل کلی کې نیول شوې دي. د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړو د خلکو استاذي امان الله کامرانی وایه چې په پوسټه کې شپاره ستنه سیمایز پولیس وژل شوې ده. دی وایي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. دوه تنه نیول شوې او اوس یې له هغوی سره د سیمې اوسېدونکو سپینوي خود غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا له آزادی رادیو سره په خبرو کې د وژلو شویو کسانو شمیره ولستنه وښود. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په یوه پوسته کې ولستنه سیمایز پولیس وژلي او وسلې یې له ځان سره وړي دي. په اندړو ولسوالۍ کې څه موده وړاندې هم یو شمېر سیمایز پولیس د لرګیو د سوځولو له امله بخار نیولی و خو وژلي یې نه وو.
دوستانو تاسو موږ غلازادې رادیو ناوړې و موریدل چې چارواکي وایي د غزنی ولسوالۍ کې د وی پوسټي ولستنه سیمایز پولیس وشل شوې دي. د غزنی والی موسی خان اکبر صدر سره هم دا اوس له غزنی څخه د ټلیفون په تماس کې دي. والی صاحب خبرونه ته ستړي مشي هر کله درته وایي او دغه د اندړو د ولسوالۍ پیخي پاړه موږ ریپورتونه تر لاسه کړی چې ولس سیمایز پولیس به ګالومړی مسموم شوی او وشل شوی دي. تاسو معلومات څه وایي په دې اړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې تعصب سره چې هغه ناځوان مردانه اقدام چې د دې خاورې او د دې وطن د دښمنانو لخوا نه بیګه د اندړو پولیسوالۍ کې په محلي پولیسو باندې شوې ده چې د دې په نتیجه کې لس محلي پولیس او د محل ملکي خلک شهیدان شوي دي. یو نفر د محل نه زخمي شوی ده. اوس په ولسوالۍ کې موجود ده. قومندان د امنیت د ولایت فعلاً په ولسوالۍ کې د یو هیئت سره تشریف لري. تحقیقات جریان لري. دا تر اوسه پورې دقیقه نه ده چې دغه ناځوان مردانه حمله د کومې دسیسې په نتیجه کې شوې ده، آیا دوی مسموم شوي دي او وروسته له هغه نه دا اقدام شوی ده او یا کوم بل پروګرام په دې کې لاس درلوده. فعلا تحقیقات جریان لري. تفصیلات مکمل معلوم نه دي. شهیدان خپلو کورونو خپلو منطقو ته انتقال شوي دي. بیا هغه مهم چې اووه نفره په دې کې ملکي او لس نفره هغه محلي پولیسو چې د خپل محل او د خپلې منطقې د معارف ترقي پیشرفت تعالي دپاره کمربند تړلی وو، متعارض نه وو بلکې مدافعین خلک وو. زه د هغې ټولو کورنیو ته تعجت وړاندې کوم او هر چه چې دا ناځوانانه حمله کړې ده ریته لعلانه جزا غواړم.
والی صاحب په طالبانو په یو اعلامیه کې دغه مسولیت منلی دی او دوی په دې خپل اعلامیه کې دا ویلي دي چې سیمایز پولیس چې دغه سیمه کې و دوی په اصطلاح خپل برید داسې توجیه کړی چې د دوی څخه د سیمې خلک تنګ وو او د سیمې د خلکو په زورونه کې لاس درلود. په عمومي توګه تاسو د سیمایزو پولیسو د کار په اړه راته په غزنی کې ووایئ چې د دوی د کار نه دغه د عامو خلکو شکایتونه او د دوی د کار یو نظامي چوکاټ ځکه چې پولیس څنګه کېدلی شي چې مسموم شي د پولیسو ډوډۍ خو څارل کېږي هغه خو تر څارنې لاندې. په عمومي توګه د سیمایزو پولیسو وضعیت د په غزنی ولایت کې څنګه دی؟
اول خدا دقیق معلوم نه ده چې آیا دوی مسموم شوي دي او که مسموم شوي نه دي دا تر اوسه پورې دقیق معلوم نه ده. پولیس محلي پولیس دی هغه فرمودي په اساس باندې چې پیغمبر دی خدای وایي چې علا کل حکم راین و کل حکم مسئولون عن رعیته په نتیجه کې را مابین ته شوي دي. تاسو پوهیږئ چې نن کچه د تعلیم د ترقی او تعالی په اندړو کې او نن کچه د تعلیم او ترقی او تعالی په د غزنی په نورو ولسوالیو کې لکه جاغوري دغه تقریبا په سلګونو چنده فرق لري. دا خلک له تعلیم له پیشرفت سرک او تعلیم نه محروم شوي وو. دوی ته نه چا پیسې ورکړي نه چا تشویق کړي دي بلکې دوی په خپله باندې راپورته شوي دي د هغې احساس په نتیجه کې چې غواړي چې خپلې منطقې ته پیشرفت راولي دي. دوی راپورته کېدو سره په اندړو کې په لسګونو پروژې پیاده شوي دي. د معارف دروازه د پخوانه ډېره پراخه شوې ده. د خلکو ژوند له پخوانه ډېر ښه شوی ده. په غزنی کې د محلي پولیسو نه تر اوسه پورې هیڅوک شکایت نه لري. په ډېر ښه اخلاقو سره د خلکو سره برخورد لري. نه تنها په اندړو کې که تاسو وسلار سئ د مقر د خلکو نه پوښتنه وکړئ شاید تاسو ته ووایي چې زمونږ پخوا ژوند او اوس ژوند ډېر تفاوت او ډېر فرق لري. او اندړو کې په عین ترتیب سره د محلي پولیس په ایجاد سره اندړو ته یو عالم هغه نعمتونه چې هغه د معرف نعمت هغه د ترقی او تعالی نعمت هغه انتقال شوی ده او ورځ په ورځ باندې د اندړو د خلکو دپاره کاریابي د هغې دپاره تعلیم او د هغې دپاره سوکالي راوړاندې شوې ده. تر هغه وخته پورې چې محلي پولیس نه هلته پاڅون وو هغې له ټولو نعمتونو نه هلته محروم وو. نن دې بند سربي پروژه شروع شوې ده. نن هلته څلوېښت پروژې دي انکشاف دیحات هلته شروع شوي دي. نن هلته سړکونه جوړېږي په مکتبونه یو په بل پسې جوړېږي.
والي صاحب د عمومي د غزنی په
اړه آیا محلي پولیسو ایجاد خلکو ته تکلیف او زحمت راولي او کراحت؟
والي صاحب د غزنی د عمومي وضعیت په اړه باندې ویل کېږي چې په وروستیو کلونو کې یوازې په غزنی بلکې په ټول افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې او امنیتي وضعیت خراب شوی دی. په دې کې غزنی هم یادېږي چې په وروستي دوو کلونو یا یو کال کې وضعیت له یوې ورځې نه بلې ته د خرابېدو په خوا روان دی. د غزنی د والي په توګه د تاسو خپله ارزونه د روان وضعیت نه د غزنی څنګه ده؟
کوم خبر چې تاسو وکړه الحمدلله د دې برعکس ده. په تېرو دوو کلونو کې غزنی امنیتي وضع ښه خواته روانه ده، بد خواته روانه نه ده. په دې کې که تاسو د محل او د منطقې له خلکو سره تماس ونیسئ شاید تاسو ته ووایي چې په غزنی کې امنیتي وضع په دې خاطر باندې ښه خواته روانه ده چې د غزنی خلک اوس پوه شوي دي چې دا جنگ بهرنی او بیرونی جنگ ده، د نورو لخوا نه تمویل او د نورو په مفاداتو ولاړ جنگ ده. هغې د دغه احساس په پیدا کولو سره اوس په غزنی کې ټول خلک راجګ شوي او د خپلو منطقو د امنیت په خاطر باندې د پولیسو او د اردو له څنګه کمربند تړلی ده. برعکس د تاسو د خبرې، غزنی کې امنیتي وضع ورځ په ورځ باندې ښه خواته روانه ده او خلکو دا درکړی ده چې علا کل حکم راین و کل حکم مسئولین عن رعیته. ملا کمربند اوس تړلی ده، متنفس کمربند تړلی ده. خلک په دې پوه شوي دي چې دلته بهرنیان راځي او د دا د بهرنیانو په تمویل او د هغې په مفاداتو ولاړ جنګ ده. نور د افغانستان خلک نه غواړي چې د پردوی دپاره په خپله خاوره کې د جنګ زمینه مساعد شي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه احساس ورځ په ورځ باندې په خلکو کې پیدا کیږي. یو وخت به داسې راشي چې د افغانستان خلک به انشاءالله په مجموع کې د دې ظلمونو په مقابل کې قیام وکړي او د خپل وطن او منطقې ته به سوکالي راوړي.
ډېره زیاته مننه والي صاحب چې موږ ته مو د مرکې کولو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. دوستانو، د غزنی والي موسی خان اکبرزاده و چې د اندړو د ولسوالۍ په نننۍ پیښه چې ویل کېږي ولس تنه سیمه ییز پولیس پکې وژل شوي دي. له موږ سره یې خبرې کولې. نوموړي وویل چې سیمې ته یو هیئت تللی دی او د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورټ زموږ قضاوت ستاسو.
راپورونه وایي چې نن په کابل کې ویزان وژونکي حملې لږ تر لږه لس کسان ټپیان کړي. په دې اړه به له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ واورو.
د درېمې امنیتي حوزې پولیس وایي چې ځان وژونکي حمله کوونکي د دې حوزې اړوند د دیبوري په سیمه کې د ملي اردو د افسرانو د سپرلۍ موټر په نښه کړ. د یادې حوزې جنایي امیر زیړګل هلمندوال په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې څوک نه دی وژل شوي، خو د ملي اردو سرتیري او ملکي وګړي په کې ټپیان شوي دي.
یوه ځان وژونکي حمله وه چې نږدې اووه بجې وسوه. لږ تر لږ لس تنه ټپیان لرو چې شپږ یې نظامیان دي او څلور نورې ملکیان.
د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر هم تایید کړی ده چې په دې حمله کې د ملي اردو پنځه سرتیري او د دې وزارت یو ملکی کارکونکی ټپیان شوی دي. په سیمه کې یو شمیر عامو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاده پیښه کې له څلورو تر شپږو ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
ډوډۍ مې پخوله ده، زورورې چاغنې غږ مې واورېد. زما یو شاګرد هم ټپي سو. شپږ کسان ټپیان مې ولیدل. موټر ولاړ و، مې نه لیدل چې ټپیان پکښې کې و او کنه.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی ده او ادعا یې کړې ده چې په دې حمله کې د ملي اردو ول سرتیري وژلي، خو چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. دوه ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو یو کس چې غوښتل یې د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې ځان وژونکي حمله وکړي، هدف ته له رسېدو وړاندې وواژه. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په سلنګونو کې څلور پنځوس د واورو راشي راښویدلي چې د سلنګونو د ساتنې دوه تنه کارکوونکي په کې مړه شوي. د دې وزارت چارواکي وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شمېر لارې بندې شوي چې ځینې لویې لارې بېرته پرانیستل شوي. معصوم میوند نور تفصیل راکوي.
د فوایدامي وزارت پر لوی لارو له ټولو مسافرینو غواړي چې د وروستوي واورو او بارانونو په خاطر دي د لوی لارو د ساتونکو لارښوونو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت چارواکي وایي د سلنګونو ترڅنګ د هیواد په اتو ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله لوی لارې بندې شوي چې ځینې لارې اوس هم بندې دي. د دې وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید د چهارشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په سلنګونو کې تر دې مهاله څلور پنځوس ورپ کوچونه راغلي چې د سلنګونو د ساتنې او څارنې رئیس او یو شمېر کارکوونکي تر واورو لاندې شوي او د وطن کارکونکو مړه سوي دي.
درې ورځې واورې په افغانستان په سارا سر کې تقریبا په اته ولایتو کې موږ مشکلات درلود. مشخصا د سالنګ په حساب باندې مشکلات چې د درې ورځې د خاص حالت مشکلات سته. د واورې د برف کوچونو په حساب باندې تقریبا څلور پنځوس برف کوچونه سره زیر شوي دي. دوه نفر د کارکونکو زموږ د برف کوچ لاندې سو جنا صبرجان په دې ټیم سره یو ځای وو.
دغه وزارت وایي د سالنګ لار اوس هم بند ده او د خلاصولو لپاره یې کار کوي. نورستان، بامیان، غور، غزنی او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې واورو لارې پکښې بندې کړي او د غزنی په کوتل کې پنځه تنه ژوبل سوي هم دي. بلخوا په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په ژمي کې په سیلابونو، واورو او یخې هوا کې اته څلوېښت تنه مړه سوي.
دغه ټول ژمي کې چې اته څلوېښت نفره شهیدان شوي ده، دو دېرش نفره زخمیان دي او فامیلونه متضرر شوي دي. په دغه واورو وروستي او بارانو کې زموږ هیله دا ده چې هیوادوال چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دا ټکه په نظر ونیسي چې هغه کلی چې د سیلابونو په خطر کې ده باید یا د شورالي په نواحیو کې او یا د ولایاتو د ادارې مبارزه به هوادي تماس ونیسي او خپل مشکل بیان کړي.
همدارنګ له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د راتلونکي کال د غوایي تر میاشتې پورې د سیلابونو خطر سته او د خلکو ته د ډېر احتیاط سپارښتنه کوي. د فایدامې وزارت وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به د جاپان لخوا هغه مرسته شوي وسایل هم افغانستان ته راورسېږي چې د واورو او لویو لارو په پاکولو کې به کار ځنې واخیستل سي. د راپورونو له مخې افغانستان یو غرنی هیواد دی چې هر کال له ژمي په موسم کې د بېلابېلو ولایتونو لویې لارې د واورو او بارانونو له امله تړل کېږي او خلکو ته هم زیان پکې رسېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
تاسو زموږه غږ آزادې رادیو ناوړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ترکمنستان لاري د تورې بهیرې ته د افغانستان لپاره د افغانستان د ترانزیتي لاري درامن سکول لپاره لیزل روان دي. بل خو د آذربایجان او چارواکي هم په کابل کې دغه ترانزیتي لاره د افغان سوداګرو لپاره ګټورې بللې ویلې دي چې په دغه برخه کې همکاري ته چمتو دي. له کابل احمد زبیر ژمن نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د ترکمنستان لارې له تورې بهیرې سره د لارې پیدا کولو لپاره پر ځینو اصلاحاتو او اسانتیاو کارونه روان دي. د دې وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال سید مبین شاه په کابل کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل،
او دا اوس هم په دې باندې کار کوي چې افغانستان د ترکمنستان د لارې تورې بهیرې یا د کسپین بهیرې سره لار پیدا کړي. نو تجارت د پاره به زمونږ ډیره زمينه مساعده شي، او په دې کې هغه وخت پورې تر سره کیږي نو تر څو پورې چې ګمرکي کوم لازم ریفارمونه چې دی او سرحدات د تجارت لپاره خلاص نشي او موانع دي، نو په اندې خاطر باندې افغانستان د همګرایي فارمونه کې یا اتحادیو کې دا تعهد کړی دی چې موږ به هغه ټول ریفارمونه چې په نړیوال معیار باندې برابر دي هغه به منځ ته راوړو.
نوموړي وویل د فاریاب ولایت په انخوی کې په نوي بڼه د ګمرک د جوړېدو کار روان دی، او د دې ګمرک یو شمېر تاسیسات جوړ شوي او نوي وسایل هم پکې خوده شوي دي. خاغلی مبین شاه دغه خبرې د آذربایجان د ګمرکونو له رئیس آدین ایلین سره چې کابل ته سفر کړی و په یو خبری کانفرنس کې وکړې. د ترکمنستان له پولیس سره پاندخوی کې د اقینی بندر افغانستان ته د ترکمنستان او آذربایجان لارې له تورې بهیرې اروپا سره مواصلتي لاره پیدا کولای شي. په یاد خبری کانفرنس کې د آذربایجان د ګمرکونو رئیس وویل چې هیواد هم پر دې کار پیل کړی چې د ترکمنستان د ریل ګاډي پټلۍ له اروپا سره ونښلوي. هغه د دې ترڅنګ چې د افغانستان په ګمرکونو کې د ظرفیت جوړونې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه وکړه، د اقینی بندر د افغان سوداګرو لپاره ګټور وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د ترکمنستان او منځنۍ اسیا ترانزیتي لار له پاکستان او کراچۍ بندر نه ارزانه پریوزي خو که کار ورته وشي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اقینې د بندر دواړو خواو ته باید د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو لخوا د ریل پټلۍ رامنځته شي.
هغه تخنیکی مشکلات چې موجود دي باید حل شي. دغه سیستم داسې دی چې هلته په توره بحیره کې او د خزر په بحیره کې کشتۍ دي چې هغه ریلي کشتۍ دي، ریل دبې ته داخلیږي او آرامۍ سره راځي وچې ته، او د وچې نه هغه خط اوسپنې را رسېدلی دی اسقاباده پورې. دا باید تر حقینی بندره پورې راورسېږي، او همدارنګه حکومت باید د اقینی د بندر نه تر پورې کیلومتره کیږي دا باید وغځي تر څو دغه بندر تر حلقۍ پورې دا لاره خلاص شي.
خاغلی الکوزی وایي د پاکستان پر خلاف ترکمنستان هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې افغان سوداګرو ته هیڅ ستونزې نه دي جوړ کړي. افغانستان دا مهال د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره تر ډیره د پاکستان له لارې ګټه اخلي چې وخت په وخت سوداګرو ته په دې لارې کې ستونزې جوړیږي. افغان چارواکو تل ویلي له پاکستان پرته په بدیلو ترانزیتي لارو کار کوي، خو ځینې سوداګر او کتونکي شکایت کوي چې په دې اړه افغان دولت لازم اقدامات تر اوسه نه دي کړي.
ازادي راډیو دا د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون زیات شمیر جګپوړي پوځي او سیاسي امریکایي چارواکي له افغانستان څخه د اسکرو د وتلو خبرې کوي، خو تر اوسه یې له دې هیواد څخه د ځواکونو د ایستلو کومه څرګنده ستراتیژي نه ده اعلان کړې. دا چې امریکایي یا بهرني ځواکونه به څنګه له افغانستان څخه ووځي او کومو مسلو ته باید زیات پام واړوي، امریکا چاپ فارین پالیسۍ خپرونې په دې اړه یوه څېړنیزه مقاله خپره کړې چې مهمې برخې جانقه الکوزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې له یو لس کلونو جګړو وروسته دا خبره ومنل شو چې د افغانستان ستونزه پوځي حل نه لري. دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قماندان لاړ او پر ځای بل وټاکل شو، د دې وخت را رسیدل چې په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي انتقال ته زیات پام واړول شي. فارن پالیسی لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ملت ته خطاب وینا کې اعلان وکړ چې په روان کال کې بل افغانستان څخه 4000 امریکایي عسکر وایستل شي، خو د عسکرو د ایستلو د ستراتیژۍ په اړه زیات معلومات ورنکړل. د خبرونې په باور کله چې جمهور رئیس اوباما افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو مسولیتونو د سپارلو او له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو د حضور د څرنګوالي پریکړه کوي، غوره به وي چې د او سلاکاران د عراق جګړه ورپزړه کړي. خبرونه زیاتوي د عراق جګړې وښودله چې پوځي حل ته زیات پام یا ټینګار ستر تاوان لري. متحده ایالاتو په عراق کې د ملکی پروګرامونو، ښه حکومت، دیموکراسۍ، زراعتي پراختیا، د قانون حاکمیت او اداري فساد پر ضد د مبارزې پر ځای د عراق د پوځ جوړول په لومړیتوبونو کې ونیول. په افغانستان کې هم ورته حالت ده. متحده ایالاتو او ناتو په افغانستان کې د ستر او غښتلي پوځ جوړولو ته زور ورکړی، خو ملکي نوښتونو لکه د مخالفو ډلو ترمنځ سیاسي پخلاینې او د قانون حاکمیت ته یې زیات پام نه دی اړولی. فارن پالیسي خپرونه وړاندې لیکي، تیر تاریخ ته په کتنې د افغان ملي پوځ د جوړولو لپاره د امریکا د هلو ځلو بری هم پوره څرګند او روښانه نه برېښي او یو څه اندېښنې رامنځته کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په تیر دسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغان ځواکونو د څو کلونو روزنې سره سره د دې ځواکونو له هرو درویشتو لواګانو څخه یوازې یوې په یوازې ځان او د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته عملیات پر مخ وړای شي. له بلې خوا د افغانستان په ملکي سکتور په خاص ډول د معارف او روغتیا په برخو کې مثبتې نتیجې هم تر سترګو کیږي. د فارن پالیسي په نظر د همدې بریاو پر اساس متحده ایالات باید په افغانستان کې د انتقال په وروستۍ مرحله کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو، اداري فساد پر ضد مبارزې او د ښځو د حقونو د ساتنې په ګډون غیر پوځي یا ملکي نوښتونو ته پوره پام وکړي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو عربیا پام وکړئ د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرید هوټ سیفی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي تیره شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې شپاړستنه سیمه ییز پولیس لومړی مسموم او وروسته وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. آذربایجان وایي چې له افغانستان سره به د ګمرکونو د ظرفیت جوړونې په برخه کې مرسته وکړي. د سالنګونو لویه لاره د ډیرو واورو ورېدو له امله له درې ورځو راهیسې د موټرو او خلکو پر مخ تړل شوې ده. په الماتې کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د اپریل په میاشت کې په همدې ښار کې د نوو خبرو پر موافقې پای ته ورسېدې. د پاکستان ولسمشر تهران ته زی څو له ایران سره د غازو د پایپ لاین قرارداد لاسلیک کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر به د فرانسې له مشرانو سره وګوري او د سوریې او مالی پر کړکیچونو به ورسره وغږیږي. او پاپ بینیدیکت شپاړسم نن لسګونو زرو تنه چې د سن پیترز په میدان کې راټول شوي وو د خپلې وروستۍ عمومي وینا په ترڅ کې وویل هغه له مذهبي مشرتیا څخه د لرې کېدو په برخه کې د خپلې فیصلې پر جدیت پوهیږي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. دوستانو، تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګ زموږ نور ریپورتونه له تصویرونو، ویډیوګانو او زیات تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی آزادي رادیو ټکي کام یا آزادي رادیو ټکي اورګ. تاسو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او لاغې څخه موږ وڅارئ او موږ ته خپل نظرونه ولیکئ. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت لپاره لټاکل کېدو سره سم د دفاع نوی وزیر چک هیګل پر دې له مسؤلیت څخه ډکې دندې پایل کړي. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د دفاع وزیر په توګه د چک هیګل د تایید اوږد او له جنجال ډکه پروسه بل اخره د سه شنبه په ورځ پای ته ورسیده. خو دا لاغه ننګونو سره د مخامخ کېدو پایل دی چې د ملي امنیت په ارتباط به پینټاګون کې شته. واشنگټن پوسټ رسمانې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زګ وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او پوځ بیرته خپل وطن ته ستنوي، دای د دفاع په وزیر چک هیګل حساب کوي. چک هیګل بنند دفاع په وزارت پینټاګون کې د لوړی مراسم ترسره کړي. دای بل اخره بریالی سو چې د امریکا د سنا له 52 رایو څخه یو څلوېشت رای خپل کړي او د دفاع د وزیر په توګه تایید شي. د دې له ټاکل کېدو سره تر ډیره حده د امریکا په کانګرس کې د اسرائیل پلویانو شدید مخالفت کاونو. د دې د تایید دغه پروسه یې دولس ورځې وځنډوله. دوی له اسرائیل څخه د هغه د ملاتړ د څرنګوالي په اړه پوښتنې کولې او ویل کېدل چې له ایران سره تفاهم ته یې ډیره علاقمندي څرګنده کړې وه. خو ولسمشر اوباما په یوه اعلامیه کې ویل چې چک هیګل هغه څوک دی چې د امریکا متحدو ایالاتو اړتیا ورته درلوده. د عراق په جګړه کې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې پر فعالیت د چک هیګل د شدیدو انتقادونو په خاطر د کانګرس یو شمېر جمهوري غوښتونکو هم د دفاع وزارت د هغه د ټاکل کېدو سره مخالفت کاوه. چک هیګل په ویتنام کې د امریکا د جنگ تجربه لري او تر ټاکل کېدو 48 ساعته وروسته خپل دفتر ته باید لاړ شي او په کانګرس کې د شدید مبارزې تر ګټلو وروسته به له نویو چیلنجونو سره مخامخ شي. هیګل باید د روان میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د امریکا د دفاع د وزارت د پوځي لګښت څخه شپږ څلوېښت میلیارد ډالر راکم کړي چې د دفاعي بودیجې 9% جوړوي. دا ځانته خبره ده چې که جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا کانګرس په وروستیو شېبو کې یو جوړجاړی وکړي، خو که داسې ونه شي نو د جمعې په ورځ به د بودیجې د مصرف د کمولو پلان په اتوماتیک ډول عملي کېږي. د دغه پلان د عملي کېدو سره سم به د حکومت زیاتې ادارې متاثره شي، خو تر ټولو ستره ضربه به د امریکا د دفاع وزارت ته ورسیږي. په داسې حالت کې به امریکا د دفاع نوی وزیر چک هیګل د دې سخت پریکړه کولو ته مجبور و چې کوم پوځي پروګرامونه وساتي او کوم قرباني کړي. د امریکا د دفاع وزارت مخکې له مخکې ویلي وو چې دوی به مجبور شي چې 8 لک ملکي مامورین له معاش څخه پرته رخصت کړي، د روزنې پروګرامونه په بېساري ډول محدود کړي او خپلې بیړۍ په ساحلونو کې راټینګې کړي. په دې ډول به حتی د الوتکو لږدولو هغه بیړۍ هم ونه خوځېږي چې مخکې د فارس خلیج ته د تللو لپاره تیاره وه. د امریکا د کانګرس یو جمهوري غوښتونکي غړي ویلیام کوین واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي هغه مجبور دی چې له دې حالت سره مخامخ شي او د دې هرې مسلې په اړه ځان ته پرېکړه وکړي. زما په فکر چک هیګل وختي لا د دغه زهرو څخه کړی ده.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د قزاقستان په الماتې کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. تهران دا خبرې مثبتې وګڼلې، روسیې مشروطې مثبتې وبللې او لویدیز ډیپلوماټان وایي چې ګټلې پریکړه پکې ونه شوه. د لویدیز اژانسونو په استناد د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د قزاقستان په الماتې ښار کې د ایران او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به راتلونکې میاشت متخصصانو په کچه په استانبول کې غونډه کوي او په هغې پسې به بیا په اپریل کې په قزاقستان کې په لوړه سطحه خبرې کیږي. په دې غونډه کې د ایران استازي سید جلیلی وویل دا خبرې ګټورې وي او هیله ده چې په راتلونکي کې نور مثبت ګامونه واخیستل شي. د الماتې غونډه 8 میاشتې وروسته تر دې وشوه چې ورته خبرې په ماسکو کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د الماتې په غونډه کې نړیوالو ځواکمنو هیوادو پر ایران د بندیزونو د نرمېدو سربیره یو لړ هڅونکي وړاندیزونه کړي وو څو تهران د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي. د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف وویل په نننیو خبرو کې پرمختګ وشو او هیله لري چې د غونډې برخوال به دغه پرمختګ پسې پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه که چیرته ایران تر 40% ډیر یورانیم غنی نکړي او د فردو په اټومي بټۍ کې فعالیتونه بند کړي نو نړیوال بندیزونه به پر ایران نرم شي. خو د ایران استازي سید جلیلی وویل چې ایران دې ته چمتو دی چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نکړي، خو دا رد کړه چې د فردو د یورانیمو د غنی کولو بټۍ وتړي. د جلیلی په وینا د فردو اتمی بټي یو مختملګر ملتو د اتمی انرژي د نړیوال ادارې له اصول سره سم فعالیت کوي نو هیڅ دلیل دې ته نشته چې دا بټي وټړو. د روټرز اژانس په وینا د الماتې خبري اسرائیل څارلې ځکه چې اسرائیل دې ته انتظار دی چې د ایران اتمی لانجه د خبرو لالارې هوار شي او یا هم بندیزونه نتیجه ورکړي او کدا سی ونی شي نو دغه هیواد به د ایران پر اتمی تاسیساتو برید وکړي. د روټرز اژانس په باور لویدیز ډیپلوماټان ډیره لږه هیله لري چې له ایران سره اتمی لانجه د جون تر میاشتې مخکې هواره شي ځکه چې په دې میاشتې کې په ایران کې د ولسمشر انتخابات کیږي او نوی ولسمشر غوره کیږي.
په المات کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو په دې رپورت د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی 19 پروګرام تر ازو د ورکو ازیانو د لټه پروګرام وړاندې کیږي چې امن الله امیر چمتو کړي.
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریلی وسی د ادبيام د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کاته سم خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته اس ایم اس راولېږي تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره نه مونږ ته راولېږي. محترم دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې ټلیفوني پیغامونه شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې ځینې کسان پیدا شوي دي او د دې په څنګ کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو محترم اوریدونکو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پای واورو کېدای شي چې کوم ورک شوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو ری بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00 42 02 21 21 21 15 تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شوې زارو دوستانو پروګرام ته غواګاست. محترمو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یوې ګرانې خور په نامه د فرزانې ازادي راډیو ته رالېږلی دی. له موږ څخه یې مننه کړې ده چې د دوی د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې ورسره مرسته کوو، خو دغه ګرانه خور د دې په څنګ کې ځینې ګیلې هم لري. راځئ چې د دغه ګرانې محترمې خور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
افغانستان محترم کی
پیغامو واورید. گرانو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په وار وار ویلې دي، لطفا زموږ هغه اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او د ډیرو کلو راهیسې په غم په خپلو کورونو کې ناست دي، په دې هیله چې یوه ورځ د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا داسې کسان هم پیدا کیږي چې دغه محترم اوریدونکي ځوروي. له دغو اوریدونکو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مزوروي، پریږدئ چې دغه محترم دوستان او افغانان خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. او ازادي راډیو صرف یوه وسیله ده او د یادونې وړ ده چې د ازادي راډیو له لارې نه ډیر داسې کسان پیدا شوي دي چې خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. د نمونې په شکل به راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوه ورور په نامه د فضل الرحمن له غزنی نه موږ ته رالېږلی دی. د دوی ورک شوی عزیز محمد حکیم پیدا شوی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه فضل الرحمن دی غزنی ولایت دی واغ جن سالی دی خندک دی کلی څخه خبرې کوم. د ما کوم لیوانای شي محمد حکیم نیدو د لښما حساب زوی او د ادم سکی سیاسام له تکلیف ورکو د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. ډیر شکر هغه نن پیدا شو د ازادي راډیو دی اعلان نه خو هغه نن پیدا شو او خپل کریمانو باندې وسپارو. وسلام.
پیغام مو واورید. محترم اوریدونکو، دا دی وام اورید چې د دغه محترم ورور ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. نو له هغه دوستانو څخه یو ور بیا هم هیله کوو چې زموږ اوریدونکي ونه زوروي، پریږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي او ازادي راډیو به د دوی د ورکو شو عزیزانو د پیدا کولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، اوس به د تاسو پام هغو تلیفوني پیغامونو ته راوړو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د پیغامونو په سر کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوه ورور له خوسته موږ ته رالېږلی دی. خپل نوم یې نه ده اخیستی، خو ویلی دی چې د اسدالله په نامه چې له میمنې څخه خوست ته راغلی دی معلومات لري او وایي چې دغه شخص په خوست کې 15 کاله ژوند کوي. ده د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام دا شی ده چې اسدالله په نوم یو نفر ده د میمنې ته راغلی دی. څه د مقصد د په اړه معلومات غواړي. د نمبر ته ځان ووایي. خوست کې داسې مقصد د خپل کلي ته ورسېږي. دا یو 15 کاله به زیږي چې خوست ته راغلی ده.
ګران اوریدونکو، که تاسو اسدالله له میمنې څخه لټوئ نو په دغه شمېرې تلیفون وکړئ. 0 1 1 1 3 1 2 0 د تلیفون شمېره به ور بیا ووایم. 0 1 1 1 3 1 2 0 بل یو ګران ورو د هلمند له مرجې نه ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص چې عصبي دی او ورک شوی دی د هغه پاک له معلومات لري. راځي چې دغه ګران ورو تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
اسادی مو پیدا کړی شین کوټ یې سترګي کده کمروري په دغه لمبان دي مستو زنګ وي سی پروا چی پروا خبري نس کولای نو من نه مطلب خبري نس ک سی پروا چی پروا سی پرنا شپ یو کلور شپ کده هر مسلمانی دا راځي چې د ایلمن د ماجول سواری د ماما جواز پر چرای باندې دا تاسو کارای چار مسلمان ورودی چې راځي خپل ورور پیدا معلومات آوری شمارا جان سے
گران اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست کډینم نه زده غو پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورت تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې اوریدونکو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو هم کوم ورکشوي عزیز یا دوست وي او یا هم دا چې د کوم ورکشوي عزیز یا دوست په اړه معلومات ولرئ. دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. رحیم د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو دوست زوی چې محمد الله نومیږي د مستری سیدګل زوی دی د عبدالرحمن اکا لمسی دی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د تخت پل د کلي اوسېدونکی دی. د تیر یو نیم کال را په دې خوا نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې د ده په اړه معلومات لري یا دوی په خپله دغه غږ اوري زموږ سره دې په دې لمبرو باندې تماس ونیسي. 0003 9 3 4 3 4 بل نمبر دی 0003 9 8 8 8 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0003 9 8 8 3 4 محمد الله د مستری سید ګل زید ارچو چې په دې اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي زموږ سره دې په دغه شمیرو تماس ونیسي. والسلام.
معلومات
زما یو بچای ورک ده د مکاخان وسیدون کایم د کوچه خیلو د اسواب لا په نامه باندې د دای له سم میاست چې ورک ده. دا چې د رنګ سور ورک ویختانی سره دی دغه به خدای له اخبار د ما نوم برایم ده پیلانویه بیا کچا در ترا وست او یا پیدا سو د اخی پخې سوی ده د جبکه ګوتی خواته ی د بره ګوتی چې دغه ګوتی جګه ولاړه ده دغه به خدای له اخبار ما ته دغه خدمت کوی
یه د پروان ولای د ګوردان ولسوالی څنګه یه ما یه ولی دشوالت کلی که اومد دیره کانه را پدی خوا و حساب به دماغی تصدیق یه وعده خبر کشید به سکم مسلمان به دی خبر یا اطلاع لری که در سیزی مسلمانی سخری پدیش میرا زنگ ولی سخر وست و وایا دماغی شپگات یا دری آیا شماره یه وقت جا تکرارم سفر وسو وایا دنوی شفاعتیا بریایا دخو جایی را در لاتی و سلام.
زاد غزنی دو ولایت اسرائیل خبر کوام جاو بندی ولسوالی دخانی بخانشین که ولسوالی که دی مکوار دی ولسوالی سلای ملز دالت و بوم کلی دا مشتری و نمی آسکی فرسی دی آتم یاسکی د میزبانو به موږ یو سړی سر واسته وو د هغه کورنۍ دراسي صفر اووه اووه درې څلور پنځه اته نه صفر پنځه په دغه شماره کې زنګ راته ووایي که هر څوک چې مکار د ولسوالي وو په ازادي راډیو د اعلان کړي دلته دراسي وو لشکرګاه ولایت اسمي خانشین ولسوالۍ ته واسته وو
زه کنزلا صافی یم د کابل نه تاسو سره په تماس کې زمار ترزوی چه محمد آسیف ده حجی آفریدی زوی ده کپسا ولایت تداول سوالی بگشوانی ده قریم موسیدون کرده و دیار لسواته پانزو سکال که در رژیم ده وقت لخواه دسگیر او ترقوس پوری لادره کرده زمار غد آوری زمار شماره ده سپر قوصا و نهنی یو سلو شپک پانزو دوسا و شپک دغه شماری سره دې اړیکه ونیسي او موږ سره د حالې مطلب ستاسو د همکارۍ څخه ډېره مننه.
سلام علیکم، زه د ننګرهار د ولایت نه خبرې کوم. نوم مې ثمر ګل دی، د پلار نوم مې زرګل دی. زما یو ورور دی چې نهه کاله وړاندې ورک دی، او نوم یې فرهاد ګل دی او د پلار نوم یې زرګل دی. که هر چا ته په معلوماتي نو په دغه لمبر باندې دی ما سره تماس ونیسي که دا خپله زما آواز اوري او که بل چا ته څه معلومات دي په دغه لمبر دې ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه نهه نوي لس اته شپېته اته شپېته.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله د کندهار ولایت شاولي کوټ د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ویل دی. زما یو راوی چې دا دیارلس دیارلس میاشتې کېږي له خپله کوره څه لبرکه شوی دی که چا ولی دی ځینې نښې نښانې دا چې غټې غټې سترګې دي چپه پښه چې وخت چې مدته د سیخانو دغه ټپونه وسم چې معلوم جار مسلمان ورته چې په اړه معلومات ما ته چې په دغه شمېره زنګ وي صفر اووه نه دوه یو اووه درې څلور څلور اته شمېره یو ځل بیا چې کاروم صفر اووه نه دوه یو اووه درې څلور څلور اته. ډېره مننه د ازادي راډیو نه. سلام علیکم.
د ورکشو عزیزان او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنج شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشوي عزیز پیدا شي.
رادیو زالی ته سلام علیکم، زه محمد زید وحیدی دی مینان سر دی ولایت کې نرسی ولسوالۍ. زما یو ورک عزیز او سکر تربور می دی چې په لطیف مشهور دی، لطیف په نوم ده، د منان زوی دی په قندوز کې. کله د ما غږ اوري ما ته د په دغه لمبر زنګ وهي دا لس کاله مې نه دی لیدلی چې پر اووه اته یا اووه دوه څلور صفر درې یا تکرار دی نمرې چې پر اووه اته یا اووه دوه څلور
پر دری یاو. السلام علیکم، جان احمد حفیظ ده کندهار ده ولایت د میمن ده ولسوالی سیسان سین څخه خبر راکوم چې زما ورور دنیا محمد عایف دی ورک دی د الفانه په ولې خالتي دی چې ورک دی د خپله زما زغال دی او یا د ځان دوالان زما زغال دی نو په دې شي ورور زما سره تماس چې تر اویا یو پنځوس درې پنځوس درې
هلو سلام علیکم زه محمد ابراهیم د محمد نعیم وردګ زوی د بغلان ولایت ولایت پلخمري ولسوالۍ د دهنیغوري د ګوهرګان د وردګو د کوژنې کلي اوسېدونکی زما یو په نامه د نراغا چې څلور نیم کاله کې د مونږ څخه ناراغه کړی که دا اعلان دا یې اوري یا د ملګري اوري په دې اعلان باندې مونږ ته زنګ وهي 0 8 0 1 4 1 5 د نمبر تکرار 0 8 0 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عبدالرحمن ایمن د ګرمسید ولسوالۍ سرسال سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی ریکمت الله نامه دی، دا دوه کاله کېږي ورک دی. زه سړی زما آواز اوري او یا بلبیو ته په دې هکله معلومات ما ترې په دې شماره رنګ وي 0 0 3 0 1 8 3 شماره یوازې بیا تکراروم 0 0 8 3 0 1 8 3 کاری وته په دا هکله معلومات ما ترې په دا شماره رنګ وي. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسن، چه دا حسن شور ما شوری ما شر وسن، پکاز کتے کور دمک مروسن، پکاز کتے کور دمک مروسن، چدا حسن شرما شوری ماشر حسن، چدا حسن شرما شوری ماشر حسن، چه پزے کریے خلوت بت کنا کیجے، چپسے کریے خلوت بت کنا کیجے، تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو، تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو، چدا حسن شرما شوری ماشر حسن، چدا حسن شرما شوری ماشر حسن، پکا رکھا تا یہ کور دا مجمع رسن، حسن شور ما شور يا ما شهر د زول خوش په خال پغیش کې واخس چې د زول خوش په خال پغیش کې واخس د فلک په شبستان کې خمر وسو د فلک په شبستان کې خمر وسو حسن شور ما شور یا ما شهر حسن چه ده حسن شور ما شور یا ما شهر حسن پکا زکات ای کورد مجمع رسول چه ده حسن شور ما شور یا ما شهر